السلام عليكم.
وعليكم السلام. بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده
زمان نظر داده دا چه ملگر ملتون پا افغانستان که
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه میکروفون ساسي پروگرام دی ز فرید سیال پکې د تایروشان د تخنیکی چار او پسمبلخت ساسي قربانی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استاذ روزا اوتمبای وای په افغانستان کې د کورنۍ او یوان دښنه پاکو بوته نه لاسرسي دی. هغه اوتمبای وای پرون د ملګرو ملتونو په ناسته کې ویل د افغانستان خلک د وچکالۍ په وجه په شدت متاثره شوي دي. هغې زیاته کړه افغانستان هغه هیواد دی چې نږدې 80% خلک یې پر کرنه متکی دي او اقلیمي تغییراتو او د اوبو کمښت د دوی پر ژوند ویجاړوونکي اغیزې کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي د افغانستان خلک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او پاکو اوبو ته لاسرسی د دوی اولویت دی. له دې سره هم مهاله د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان کې پاکو اوبو ته نه لاسرسی د میلیونونو انسان نانو ژوند ګواخي. د غیدارې پرون پر خپل یک شبکې ویلي په افغانستان کې خلک په ساتونو په کتارونو کې ولاړ وي څو د څکلو پخلي او د حفظ الصحې لپاره پاکې اوبه ترلاسه کړي. دغه کمیټې زیاته کړې اوږدې جګړې د اقلیم د بدلون د اغیزو سره یوځای په هیواد کې د اوبو د کمښت بحران رامنځته کړی دی. نن په مایکروفون ساسي پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. له تاسو یو ورچې ستاسو په سیمه کې پاک اوبو ته لاسرسی شته او کنه، او د همرت وای چې په څه اندازه اقلیمي بدلون ستاسو سیمه اغیزمنه کړې ده. آیا تاسو په خپل سیمه کې د پاک اوبو له کمښت سره په ټوله کې مخامخ یاست او کنه یاست، او که چیرې مخامخ یاست تاسو د څکلو او همدارنګه د پخلي لپاره اوبه له کمه ترلاسه کوئ؟ تاسی کولی شئ چې همدا شیبه د ازادي رادیو دغه واتس اپ شمیرې ته چې زه یې تاسې سره شریکوم زنګ راووهی او په دې تړاو موږ سره خپل نظرونه او همدارنګه دا چې په سیمه کې مو اوس وضعیت څنګه روان دی، د هغې سیمې د وضعیت په اړه او همدارنګه د اوبو د کمښت په اړه موږ سره خپل نظرونه شریک کړي. 00 2 24 24 24 دا زموږ د واتس اپ شمیره ده. تاسې کولی شئ چې همدا شیبه مکته زنګ ووهی او خپل نظرونه او د سیمې وضعیت را سره شریک کړئ. په پروګرام کې یوازې نه یم، میلمه هم لرو. زموږ میلمه قدرمن پوهان استاد بشیر دودیال دی. دودیال صاحب تاسې ستړي مشئ، بخیر راغلی. دودیال صاحب په پیل کې راته په دې اړه ووایاست چې د افغانستان په اړه باندې په ملګرو ملتونو کې د وچکالۍ او همدارنګه د اقلیمي بدلون او د چې اغیز یې څومره په افغانانو کړي دي په دې اړه باندې خبرې کیږي، او یو اندېښنه څرګندېږي چې په افغانستان کې پاکو اوبو ته لاسرسی نشته ده یا په ټوله کې اقلیمي بدلون د نړۍ دغه هیواد ډېر ځپلی دی. څه کول په کار دی یا که ووایو چې په دغې سې وضعیت کې چې اوس مال افغانان دي او په زیاتره ولایتونو کې خلک دې ته مجبوره شوي دي چې خپلې سیمې پرېږدي، هغه د څکلو اوبه چې خلک یې ترلاسه کوي څنګه ورنه ساتنه وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې تاسو ستاسو همکارانو او خپلو ټولو هیوادوالو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بالکل صحیح ده، اقلیمي منفي بدلونونه په ټوله نړۍ کې احساس کیږي، خصوصا په مرکزی آسیا او د آسیا غرب خواته او اخر هیوادونه چې څه ناڅه د استوا کرښې ته نږدې دي او څه د تودوخې درجه پکې لوړه ده. په دې ټولو کې اقلیمي تغییرات روان دي او وچکالي علائم دي، یعنی دښتې د پراخېدو په حال کې دي. البته د سمندرونو خواته هغه هیوادونه چې ساحلي دي هغلته هم اقلیمي بدلون راغلی ده. همدا اوس تاسو خبر شوی چې په بنکاک کې چې هغه ساحل ته نږدې د بارانونه وایي کې ډېر شدید باران شوی او سیلابونه راغلي دي. په دې ترتیب سره په وچو سیمو کې د اقلیمي تاثیراتو منفي اغیزې یو رقم دي، او هغه چې د اوبو تر غاړې دي هلته هم بل قسم دواړه د ګواښ سره مخامخ دي. په هر ترتیب سره د ملګرو ملتونو سازمان د چاپیریال ساتنې ادارې او علمي مراکزو کوشش شروع کړی، تلاشونه شروع کړي دي چې هغه لارې چارې ولټوي چې په هغې سره ګلخانهیي ګازونه راکم شي، د انرژي مصرف او د انرژي نوع ته تغییر ورکړي وار په وار، او بشریت داسې راهنمایي کړي چې وار په وار سره دغه اقلیمي منفي پیښې کمې شي، او په طبیعت باندې هغه ډېر فشار چې راغلی ده هغه مخه ونیول شي، او د دې په عوض باندې د ځمکې شین کوشش زیات شي، پراخه شي، او خصوصا اوبو ته توجه شي. اوبه یو طبیعي منبع ده، او مخکې څو کاله پخوا، شل دېرش کاله څلوېښت کاله پخوا، اقتصادي ماده نه وه. د لومړي ځل دپاره د دوبلین په کنفرانس کې په 1991 کال کې اوبه د اقتصادي مادې په توګه وپېژندل شولې. معنا دا ده چې اوبه به بیه لري، اوبه دپاره باید پلان ولرو، اوبه باید مدیریت شي، او اوبه عرضه او تقاضا لري. حال دا چې په هغه وخت کې عجیبه خبره وه که موږ یو چا ته ویلي وای چې اوبه راباندې خرڅه کړه یا اوبه در باندې خرڅوم. موږ تاسو دغه سپینګیري بوډاګانو دوی ته که پوښتنه وکړو چې تاسو یو وخت کې اوبه خرڅولې یا اوبه مو اخیستلې، وای نه، موږ په ژوند کې دا خبره قطعا نه وه. اما اوس دا اقتصادي ماده ده، او قلت نور هم احساسېږي متاسفانه. دا قلت د اوبو هم جاري اوبه د ځمکې په مخ اوبو کې کموالی راځي چې هغه د روجونو وچېدل دي، هغه د یخچالونو د اوبو زر ویلې کېدل او د یخچالونو تشکېدل دي، او هم زیرزمیني اوبه تر ځمکې لاندې د اوبو سطح کال په کال ټیټېږي. دا معنا دا لري چې موږ د ځمکې زیرزمیني ذخایر دوباره نشو چارج کولی. ډیسچارج او انچارج توازن کاملا له منځه تللی ده، دا مدیریت کول غواړي. دغسې روزمیني اوبه یا د ځمکې پر مخ جاري اوبه دا هم مدیریت کول غواړي. متاسفانه افغانستان په دغه دواړو برخو کې ناکام ده، اما لارې چارې شته دي. کاملا هایدرولوژي، هایدرومتري، تخنیکي وسایل، پوهه او تحقیق دا موږ سره کومک کوي چې موږ د دې فاجعې مخه ونیولی شو.
اوس چې په افغانستان کې په دغه برخه کې عملا څه کار نه ده شوی، یا داسې څه خاصې پروژې نشته، د یوازې د قوشتېپې کانال ده چې په هغې باندې ځینې کسان وایي چې کار ولاړ ده، ځینې وایي چې نه روان ده. په ټوله کې اوس مال په افغانستان کې داسې ولایتونه دي لکه موږ سویل ته وګورو، هغې ځینې خلک کډه کېدو ته اړ شوي دي. د دغه سیمې خلک چې له یوې سیمې بلې سیمې ته ځي، دغه د اوبو د نشتوالي موضوع ورسره نور هم پراخېږي، ځکه ورځ په ورځ باندې نفوس ډېرېږي. او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام پیدا کړي یا مدیریت یې ونه شي، څومره خلک به مجبوره شي چې خپلې سیمې پرېږدي او نورو سیمو ته وکوچېږي؟
دغه اوس هم موږ دا بده پېښه ګورو چې خلک د وچکالۍ له امله خپل ځایونه بدلوي، اما دا په هېڅ صورت سره د اوبو په منابعو فشار نه کموي. همدغه نفوس هر ځای چې وي اوبو ته ضرورت لري، خو زیان به یې دا وي کله چې دوی خپلې سیمې پرېږدي، هغلته ډېر نور منابع، اقتصادي منابع او امکانات دي چې هغه هم له لاسه وځي متاسفانه. خو دوی هغه ځای ته ځي چې هلته که په یوه ثابته اندازه د اوبو منابع وي، او دوی ورځي نور هم په باندې فشار راځي. دا په خپله یو بې توازني ده. مهاجرت او ځایونه پرېښودل چاره نه ده، بلکې موږ باید د اوبو مسیر، د اوبو ذخایر او دا موږ مدیریت کړو. د دې دپاره د کانالونو ایستل شته دي، د دې دپاره ژورې څاګانې شته دي، د دې دپاره موږ کولی شو چې لکه تاسو چې ویلي بندونه جوړول، یا دا د قوشتېپې کانال په شان ده. خو خیر، قوشتېپې کانال خو یو کانال ده، دا خو دومره نه ده. حال دا چې افغانستان د اوبو شپږ حوزې لري. خو د بعضې کتابونو کې اکثره ماخذو کې تر اوسه موږ 15 حوزې پېژنو چې هغه آمو حوزه ده، او هریرود ده، او هلمند او د کابل د سیند حوزه ده، او بدخشان سیندونه دي دادي. اما شپږمه حوزه موږ نه ده شامل کړې چې هغه د افغانستان د جنوب سیندونه دي، دغه پکتیا او پکتیکا په دغه ځای کې. دا هم یو مستقله حوزه ده. نو منګه په دغه پینزو یا شپږو حوزو کې پینزه دی دا منګه منه لازم منګه دی او بو ادارې هغه وخت چې جو آب و برق وزارت بیا ورسره دی او بو مدیریت کمیټه واسوله په دې ټول حالاتو کې دا پینزه حوزې پیژندل شوې دي. ولی زه پیشنهاد کوم یا دغه نوی نظر باید داسې وي چې منګه شپږ حوزې ځکه چې د اوبو مدیریت کول به راته خزانه شي ډېر ښه به یې توضیح کړو. او د اوبو حوزه کله چې د سیندونو منبع مستقل وي جریان مستقل وي البته دا به مرستیا لاندې بل ځای کې به یو بل سره یو ځای کېږي خو مستقل منابع او دا چې یو بیلډینګ او حوزه جوړوي نو په شپږو برخو په شپږو حوزو باندې ویشلی شو. په دغو شپږو حوزو کې موږ شپږ ویشت ډېر ښه د اوبو لرونکي چې ټول کال اوبه لري سیندونه لري اما که دې ورسره موسمي خوړونه چې د بارانو په وخت کې اوبه جریان پیدا کړي هغه هم ورسره حساب کړو نو بیا ډېر زیات سیندونه او خوړونه کېږي. او د دغو سیندونو میلان ډېر زیات ده ډېر په شدت سره دا اوبه له لاسه وځي. په هرو لسو کیلومترو کې تاورې او سات موږ دې ته یو سرکوب ورکولی شو یعنې موږ یو بانک پرې باندې جوړولی شو چې هغه لازمه ارتفاع ولري هم د ځمکو د آبیاري دپاره هم د برق د تولید دپاره دواړه ډوله بندونه موږ کولی شو هم ذخیروي بندونه او هم انحرافي بندونه چې کنترولي دي او یو کانال ورځنې ایستلی شو. په دغو ټولو سیندونو باندې که ګټه دا دواړه ډوله بندونه جوړ کو کانالونه ورنه وکاګو په کافي اندازه ته موږ خلکو ته بالکل کفایت کی.
ډېر زیاته مننه تاسو ته بیرته را وګرځم اوس هم یو اوریدونکی لرو اوریدونکي ته باور شو سلام ستړي مشي
علیکم السلام. سلام خورجانې تاته میلمه ته اوریدونکو ته نبی الله زبلې د شیبه له غزنی خبرې کوم.
زبلې صاحب له غزنی نه په خیر راغلی ستړي مشي. زبلې صاحب د غزنی د وضعیت پر راته وایا پاکو بوت هلته لاسرسی څنګه ده که څه هم هلته پخوا چینې ډېرې زیاتې وي او په هغو سیمو کې چې که څه هم غرنۍ وي چینې پکې ډېرې وي پاکې اوبه پکې وي اوس څنګه ده وضعیت؟
ډېره مننه. ما خو د زابل پاکله درته وویل خو خیر پوښتنه غزنی ته راله. نو غزنی خو له نیکه مرغه ډېر ښه بندونه لري نو هغه بندونه سې مثلا که په ژمي کې بارانونه وسي نو طبعا په ټولو ولایتو کې په ژمي کې بارانونه یي نو غزنی د دې جوګه کېږي په ژمي کې بارانونه وسي هغه بند ذخیره ډکېږي بیا په دوبي کې هغه دی که څه نه څه یعنی مفید استفاده ځینې وکړي نو له اوبو نه برخمن دي. واقعا دا یعنی دا په دې میلمه تر موږ ښه هغه ده که چېرته په یو سیمه کې بند وسي بیا تر هغه لاندې شاوخوا سیمه کې طبعا چینې به بهیږي چینې به پیدا کېږي.
په غزنی کې خلک څاګانې کیندي نلونه شته په کومه طریقه خلک پاکې اوبه ترلاسه کوي؟
تقریبا په ځینو کورو کې څاګانې دي په ډیری کورونو کې څاګانې دي بلې د سیند اوبه هم شته خو د څا اوبه ډیری چې استفاده کوي پاکې اوبه د څا دي هغه سیند ته داسې خلک یو حد تر یو حد داسې په ښه سترګه نه ورته ګوري له څا نه استفاده کوي.
او پاکو اوبو ته لاسرسی د خلکو څومره ده؟ یوازې همدغې څاګانو باندې متکی دي که کوم بله لارې ورته سنجولې ده؟ او څومره خلک د اوبو قدر کوي ساتنه ورنه کوي بېځای نه مصرفوي؟
بېشکه د غزنی د یو کلی په هکله به درته وایم. روزه سي د روزې د غزنی ښار ته سي روزه نږدې یو کلی ده یو غټ کلی ده ډېر پر نفوسه کلی ده. هلته یو مبارک زیارت چې د خوجوبلغار بابا له هغه زیارت سره د لغره نه دغسې دغه په څنګ کې اوبه را بهیږي دغه ټول کورونه دغه ټول کلی سي په سوا او کورونه دي نیم ښار همدا کلی ده تقریبا نو هغه له هغه ځای استفاده کوي ډېر پاکی او سالمی او بده دی پاکی باکی منده خپل کورونو که چهان وحلی دی او لحقو پاکو بون استفاده کوي.
زابل پارم در نورو تاس پا پیل کیول چه زابل پارمی وقتل وای میره بانی وگه
ډېر مننه کوم زابل ته راته یاد کړو. زموږ خاصلن زابل ځای ده نل ارغنداب ولسوالۍ کې لکه څنګه سي له نوم نه جواته ده ارغنداب یو شنه سرسبز ښکلې سیمه ده. نو د دې ښکلې په منځ کې یو ډېر ښکلی سیند را بهیږي هغه سیند تقریبا هم دوبی هم یعنی ژمی بهیږي داسې اوبه دي چې فکر کوم د افغانستان په سطحه به سالمې پاکې مفیدې او رڼې اوبه یي. نو زموږ د ارغنداب ولسوالۍ وګړي له ډېرو ښو پاکو او خوندورو اوبو نه برخمن دي او له میلمه نه دا پوښتنه کوم چې الت ارغنداب سی یو غرنی سینما د یاندي دا وبس راځي له لوړه ټولی په ډبره کې راځي. آیا دغه کچیرته مثلا دغه سرکولی د وبس کوم مرزوري تر راځي دغه کاغه ډیری ډبرې ووسی هغه د ډبرو شی پاکي او مپی دی وبي ک خاورینه خړینه زکه ووسی د خوراک او چاک لپاره تاسو کوم ووته په شسترګه ګوري. مننه
مننه کورودان زابلی صاحب چې غزنین مو اړیکه نیولې و او مکتره مو د دواړو ولایتونو وضعیت شریک کورودان اوریدونکو تاسو کولای شئ به هم تاسو شمیره تکراروم 00 24 23 26 401 د اسموک د واتس اپ شمیره ده. هم د شپې کولای شئ زنګ وهې او خپل د کلیو سیمه پاک لباندې چې پاکو بوته څومره لاسرسي لري څومره مو په سیمه کې پاکي وبشته ده په دې اړه مکسره خپل د سیمه وضعیت شریکي. دوتیال سپتاس تر زما د اوریدونکو پوښتنه دا و چې کمې اوبه د خوړو لپاره خې مناسب دي هغه شې د ډبرو ناراضي هغه چې یو ډول خاورین او بوي
ډیره ښه پوښتنه وکړه. معلوم دار خبره ده هغه اوبه چې د ډبرو ناراضي او معمولا زیاتره اوبه د غرونو نه سرچینه اخلي که کاریزونه هم د ډبرو د چوغو او د اکمن د شګې یا ریګ له منځه راوځي او که چینی دي او که دغه خوړونه او سیندونه دي دا ښې اوبه دي زمونږ عوام خلک ورته زیږې اوبه وایي. البته د کیمیا د لحاظ هم سپکې اوبه او درنې اوبه یا آب سنګینو آب سبک شته دي چې صابون پکې څنګه حل کېږي څومره حل کېږي دا د اوبو خصوصیات دي. بل عموم د تیګو نه راتېرېدونکې اوبه ښې اوبه دي د صحت دپاره. ولې مونږ دا نه وایو چې خاورینې د خاورو د ځمکو نه چې تېرېږي هغه به بدې اوبه وي ښې اوبه به نه وي. خاوره هم دوه ډوله ده، یوازې منرالي خاوره ده چې په دې کې عضوي مواد کم دي. هغه خاورې چې عضوي مواد زیات لري نو هلته د خاورې محلول جوړېږي. په کله چې د خاورې محلول جوړ شي دلته بوټي هم ښه وده کوي او یو شمېر مایکرو ارګانیزمونه په دې کې د ودې امکانات برابروي. حال دا چې په ډبرینو سیمو کې په تیګو کې او په شګه کې او هغه خاورې چې خاورې وي باوجود چې دې ولې منرالي خاوره وي عضوي مواد کم ولري هغه ته اوبه زیږې غوندې وي خوندورې وي او د میکروبونو نه تشې وي. مایکرو ارګانیزمونه بکتریاګانې او نور ژوندي موجودات په اوبو کې هغه وخت پیدا کیږي چې اوبه ډنډ شي یا اوبه په جبازارونو کې روانې وي تیرې شي یا هم داسې ښه پوره د عضوي موادو لرونکو خاورونه دا تیرېږي په هغه وخت کې نو د اوبو کیفیت یو څه خرابیږي. اما هغه اوبه هم بیا موږ د استفادې دپاره دي، هغه نه باید کار واخلو. موږ د زراعت دپاره بیا هغه بهترینې اوبه دي، د کبانو د روزنې دپاره بیا هغه اوبه دي. اوبه خو یوازې داسې نه دي چې د څښلو دپاره دي، اوبه د انسانانو د څښلو دپاره، د حیواناتو د څښلو دپاره، د صنعت دپاره، د زراعت دپاره، د کشتیرانۍ دپاره، د کبانو د روزنې دپاره. د اوبو استعمال موارد ډېر زیات تر ټولو حالاتو کې موږ هر ډول اوبو ته ضرورت لرو، اما د څښلو دپاره دغه اوبه بیا پاکې دي.
دوتیال صاحب، پخوا په کابل کې په څنګه ډول په غرونو کې لکه د چل ستون ته نږدې هلته چې کوم غر و په دې کې ډېرې ښې چینې وي، خو اوس وخت تېرېدو سره هغه وچې شوي دي. که شکردرې وګلدرې ته وګورو یا پرزې ته وګورو، هلته پخوا ډېرې ښې چینې وي چې خوړونه و واړه واړه او د دغې اوبونه په عامه توګه باندې خلکو استفاده کول او به هېڅکلې، خو اوس هغه اوبه کمې شوي دي او کښته دم ډېرې زیاتې خیرنې شوي دي که وایو کثافات ورسره یو ډول یو ځای شوي دي. دغلته خلک څه کولای شي په ټوله کې که دوی وغواړي چې د سیمه کې اوبه وساتي یا چینې وچینې شي، خلک د اقلیمي بدلون په وړاندې باندې دوی مبارزه کولای شي چې هم اوبه پاکې وساتي او هم د دغې چینو وچېدل وچېدو مخه ونیسي.
بالکل، ډېره ښه موضوع مې یاده کړله. د ملګرو ملتونو یو سپارښت سپارښت همدا ده چې اوبه باید چټلې نه کړو. دا اوبه د ویالو د سیندونو نه نیولې د ځمکې لاندې اوبه لوی بحرونو سمندرونو پورې، په سمندرونو کې د پلاستیکونو جزیرې جوړې شوې او دا د انسان د لاسه، دا د انسان د بی احتیاطۍ د لاسه. او موږ هم په خپل وطن کې بی احتیاطي کړې ده، ښه پوره بی احتیاطي مو کړې ده. تاسو د اوبو مثالونه وویلې، موږ یو وخت کابل اوبه ټولې د قرغې د بند نه وې، دغه نلونه هم دغسې تقسیمات شوي وو. د پغمان نه دغه اوبه چې راتلې داسې په خواجه مسافر باندې بیا دغسې دا د حضرتانو صاحب ځای ته دې ته دا بیا داسې سیلو شاوخوا داسې راتللې یوه لارې اتر پوهنتون پورې راتله. موږ چې محصلین وو دغه پوهنتون ته دا ویالې چې رارسېدلې وه، دلته دغه بمبا او نلو دانه وو، دا د پوهنتون ساحه ټوله دې دغه اوبو نه چې د پغمان نه راتله دغه کېدل. البته دا لږ بر هلته پورته په دا سپین کلی افشار او په دې ځای کې دهقانانو هم ځمکې پې کرلې او د خلکو باغچو ته هم تللې دا اوبه، خو دا د پوهنتون باغوانان به بعضې وخت داسې د پل تخنیک تر حده تر چلو پورې ورغلی وي او د خلکو ته به وي د حقابې پوهنتون حقابې پوهنتون است. تر دې ځای پورې موږ دېنه استفاده کوله. په خپله ارګ دغه د باغوش سره او د باغوش نه بیا دلته یوه ویله راغلې وه جویشیر ورته ویلې دا داسې د افغانانو نه راتېرېدله، د پل باغ عمومي پل باغ عمومي نه ارګ ته ننوتله، د ارګ نه بېرته وتله بیمارو دا جای خیاط او دا چې ورته وایي تر دې ځای پورې دا ویله نه ده، او تر دغه ارګ پورې تر دغه ځایونو پورې د دې کاملا رڼې پاکې اوبه وي، دا پارک زه نگاه کړې وه ویلې چې تېرېدله ښه شفافې اوبه وي. ارګ په خپله څه شی د اوبو کوم امکانات نه درلودې، د همدې ویالې نه د ارګ چمنونه دا ویارې کېدله د ظاهرشاه وخت کې. بیا د ظاهرشاه په اواخرو کې نل دوانی او دا مسایل دا وشول، نو په هغه وخت کې خلکو په کابل کې په ولایت کې په ټولو کې د سیندونو د کاریز او د چینو نه استفاده کوله او ډېرې ښې اوبه وې، رنګ یې خوند یې هر څه یې طبیعي وو. کله چې نفوس زیات شو او دوی بې احتیاطي وکړه، اوبو کې اضافي خوراکي مواد، اوبو کې فضله مواد، پلاستیکونه، کاغذونه، دا بې احتیاطه وراچو. دغه اوس موږ ګورو، تاسو دغه د یادونې وکړه د پنجشیر سیل چې راځي، پنجشیر سیل چې راځي د پنجشیر د ادارې تر اخره پورې بیا د کاپیسا چې راځي، دغه کاپیسا په دې اوله وخت کې حصه اوله کوهستان، دلته د سیند غاړه کې هوټلونه جوړ کړي. دغه هوټلونه څه چې پخلی کوي، بیا د اضافي مواد ایرې خاکستر د دیګونو دا دا ټول په دغه سیند کې اچي. دا چې داسې کته تګاو نجرا او دغسې داسې ځي، دا اوبه متاسفانه د خلکو صحت ته تاوان لري. په غزه کې بعضې خلک دا اوس هم دېنې استفاده کوي. د لوګر سیند هم دغسې راځي. کله چې دغه د سنګ نوشتې او بګرامي شي وکي دې علاقو ته چې راشي، دا اوبه نور د څښلو د هر څه نه وځي، رنګ او خوند هر څه بدېږي. لالندر چې ښه په لوړه ارتفاع کې ده، دغه د چلسوتونو چې تاسو ویلې دلته دا ویالې دا شو، دا تر دا څو کاله مخکې پورې ډېرې باکیفیت او ډېرې ښې اوبه وې، مګر اوس هغه کیفیت نه ده پاتې او دا د خلکو بې احتیاطي ده. موږ دوی سره توجه نه ده کړې، ورته ویلې نه دي، ټول ماحول مو خرابه کړ، خاوره مو هم ککړه کړه، هوا مو هم ککړه کړه، اوبه مو هم ککړې کړې. تنه د اوبو غم نه ده، موږ زموږ خلکو هوا دومره ککړه کړله، زموږ خلکو خاوره دومره ککړه کړه، او اوبه یې دومره کثیفې کړې.
مننه کور ودان دودیال صاحب اوریدونکو به مرا واخلو. سلام، ستړي مشه، په خیر راغلی.
امباله فريدي خور، السلام علیکم، قبول
ک. علیکم سلام قاری صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی. قاری صاحب، تاسو ته وایي ساسي پسیمه کې پاکو بوته لاسرسي څنګه ده او خلک کومو بونه استفاده کوي؟
خور کی اول خو سلامونه تاسو ته، تاسو معلومات تاسو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ما په خیال لکه دوجال صاحب چې دا خبري وکړي، ما خو یو خو سشي راډیو نه اوریدل کیږي د موضوع نه خبر تر شي مزنګ درته وای. لکه دوجال صاحب چې دا خبري وکړي، ما لږ خبري واوریدلې. واقعا د جوزجان ولایت افغانستان د نور ولایتو په سر باندې، اول خو ما مخکې هم درته ویلو پریدې چې د جوزجان ولایت چې د یو رغزار ولایت دی، تقریبا په دښ کې ټول ولایت دی، چار طرفه دښ ریګونه دي. او بل خبره دا ده چې د جوزجان ولایت اکثر ځایونه دا اوبه ترخی دي یا تروی دي، ترشی دي. او بل خبره دا ده چې مخکې به چې موږ دا کوبه وهلې پرځن د سانان بوم ویستله، پر 10 متره باندې باندې اوبه کولې، اوس هغه 10 متره 5 متره یا متره ترشی دي لیدي. په هر سرای کې چې کوبه وهل شوی ده، هغه کوبه دوه درې واره وچه شوی ده. معنا دا ده چې د جوزجان په ولایت کې اوبو ته قطعا لاسرسی نشته. هغه ورځ ماته بخښنه غواړو وخت ونه نیسم، هغه ورځ زه ولسوالۍ ته د قوشتېپې تللی وم دپاره د تقریر د سخنرانۍ تللی وم، چې جامع ته د قوشتېپې د ولسوالۍ د مرکز دې خلکو ماته وویل، ویل پښتون سر ته خو د دې رسنیو سره علاقه لري، کاروبار ورسره لري، رسنۍ تاسو ته زنګ وهي او تاسو ته پوښتنه کوي. یو نامتو شخصیت یې باوجود دي خو زه نامتو شخصیت نه یم، په سترګو نابینا یو ړوند سړی یم. دوی دا شکایت ما ته وکړه چې تاسو ته خو دا رسنۍ ته ووایه، دا رسنۍ دې زموږ غږ تر جهانه ورسوي، تر دې نظامه دې ورسوي. مسؤولین د نظام دې باید د دې ملت حفاظت پر دې نظام باندې لازم دی، که پر دوی که پر موږ باندې د دوی اطاعت لازم دی، د دوی چران لازم دی، د هر نظام چې یي پر دې نظام باندې بیا پر ملت باندې شفقت لازم دی او پر جهان باندې موږ اکلرو پرې دي. دا افغانستان چې دی خیر دی، دا اوسنی تعاونونه چې راغلي دي، انقلاب منقلب دی، منقلب په گشتار کې دی، دا جهان باندې موږ اکلرو، دا چې اکبر لرو چې افغانستان د دې جهان یو کلی دی. نو چې نور جهان آباد شي او دا یو کلی ورانی، باید دا جهان موږ ته زیربنایي د اوبو پروژې پولې کړي. موږ ته دا یوه بوجه وړه موږ څه کوو چې هغه لکه یو سړی چې مریض د کندنې یو نوکه اوبه یې خوله ته ورواچوي چې دا اوبه دې ایسته کړي، هغه سړی مړ دی، نارې وي اوبه راکړه. نو دا موږ څه کوو سیدی دا خود دوی شکر ولیکن موږ ته د اوبو بندونه جوړ کړي. موږ ډېرې ښه ښه اوبه لرو، کچیر دا قشتیپی پروژه پلی شي. دا اوس متاسفانه فکر کوم چې خلک نگرانی لري، څوک نه پریږدي. کچیر دا قشتیپی پروژه پلی شي، موږ د اوبو خاوندان کیږو. دا اوس په جوزجان کې داسې سرای خوري، دا سرای نسته چې یوه کوبه او دوه کوبې نه یې وهلي، هغه وچیسې بیا بله وي. اول پر دېرش متره ونم پر شپېته متره. زه پر دې باندې بیرېږم چې درې کاله بعد به د جوزجان ولایت یو معدن خیزه نفت خیزه ولایت دی، معدنونه لري. زه پر دې بیرېږم چې سبا او بل سبا کدا کوبې داسې ویل کېږي، د برمو په شکل سبا ویل کېږي، د دې سره بره ګاز راووزي، هغه ککړ مواد به راووزي، بیا به زاریات ورسره راووزي، بره به نو خلک اوبه د کمه ځای.
پښتون صاحب، تاسو ویل چې دا اوبه ترشي دي، دا بیا خلک د څکلو لپاره هم کاروي دا څاګانې چې باسي؟
دا ترشي اوبه خوري، د مجبورۍ خلک ترخې اوبه هم بعضې وخت څښي، د مجبورۍ دا کوچان ترشي اوبه هم څښي. بیا دا کوچان څه کوي؟ اوس دا بیچارهګان چې نه مالچار لري نه الفچار لري، میږې په غاړو کې لوېدلي، مالداري یې په غاړو کې لوېدلي دي. افغانستان د خو تاسو ته معلومه ده چې یا مالداري دی یا زراعت دی، بل شی خو افغانان نه لري. هغه معدن چې لري هغه په سمه توګه نه استخراجېږي، که استخراج هم شي هغه موږ خپل په نقطو په پایده نه پوهېږو، ولې موږ مسلکي افراد او متخصصین نه لرو. نو دغه خلک چې دي ډېر په عذاب دي. یو ټانکر اوبه پرېدې، یو ټانکر اوبه خلک په 8000 په 9000 په 10000 اخي، هغه یوه میاشت نه بشيږي. نو دا اوبه د کومه ځای؟ که مجبوره شي دا ترخې هم چشي، دا تروې هم چشي، او که ډېر مجبوره نه وي سرمایه داره، نو دا قدر دی چې سرمایه داره به خوږې وړي، هغه به دا خوږې او تروې سره وګډوي، بره به نو نیمې خوږې نیمې تروې نوکی به دغې خلکو ته ایسال دغه اوبو پېښ کړی دی. خلکو ته اکثره مریضۍ دا اوبو پېښ کړي دي. اما ته د قوشتېپې د ولسوالۍ خلکو راته وویل چې پښتون صاحب ته خو دغه شکایت وکړه دا جهان ته، دا جهان خو دې په زموږ پر آل باندې رحم وکړي، دا چې د حقوقي بشر نارې وهي، د بشر دوستۍ نارې وهي، موږ ته یې دا زیربنایي پروژې پولې کړي، موږ ته یې د اوبو بندونه جوړ کړي، موږ د تندې مرو.
پښتون صاحب، تاسو چې نږدې دې قوشتېپې ته تللي وي، هلته کار روان و ورباندې که نه هغه کار ولاړ اوس؟
دا بله پریدجانې، دا بله قوشتېپه ده، دا ولسوالي ده. هغه قوشتېپه چې ده هغه د مزار شروع شوې ده، کالداره څخه په نامه د قوشتېپې، هغه بله قوشتېپه ده چې کار په روان دی، یا سوسیا چین چې کار په روان دی، هغه بله قوشتېپه ده. دغه قوشتېپه یو ولسوالي ده، د جوزجان د ولایت مخکې په درزاو پورې مربوط وه، اوس د درزاو جلا شوې ولسوالي ده، ډېر غټه ولسوالي ده، ډېر غټ نفوس لري.
دغه سیمې ته چې ساسې دا ټانکر یادونه مو وکړه، 8000 روپۍ خرڅېږي، دا اوبه د کوم ولایت نه دروړي د خلک؟
دغه اوبه مې دغه جوزجان د ولایت ته راوړي، هغه بیا د څوک یې د برمو ډکوي، څوک یې د شوه دریاب ورته وایي، دغه ځایو ډکوي، یو نوکې خوږې د برمو سره ټانکر کې واچوي، نورې دغه تروې اوبه هم په ګډې کې، دا تروې او خوږې سره ګډې کې، هلته پر خلکو په 8000 په 2000 په 10000 پلوري، هغه هم شل شپې نه بسېږي.
مننه کور ودان پښتون صاحب، موږ ستاسې او ستاسې د سیمې د خلکو غږ واورېد. هیله مند یو چې چارواکي هم د خبرې واورې او یو څه دغې برخې ته رسېدنه وکړي. کور ودان چې زنګ مو وهلی و،
کور ودان دوه جل ساتو سلامونه وایه. ستاسې هم کور ودان، زه خو راډیو نه شم اورېدلی، په خیر اوسې.
مننه کور ودان، ژوندي اوسئ چې د شبرخان د خلکو ستونزې مو راسره شریکې کړې. دودیال صاحب، دغه ستونزه نه یوازې په شبرخان یا جوزجان کې ده، بلکې په کابل کې هم موږ دغه سیمه دغه مشکل کتلی دی، په نورو ولایتونو کې به هم وي چې د ځینو سیمو اوبه ترشي دي، یا یو رقم ته لکه مالګینې چې وي که څوګر باندې ظرفونه مینځم پاغه باندې ښکاری د سکول نوی یا پټول کې د ډیر کار نو ورکی هته د حویلې ور باندې چې څوګ مینځي سمټور باندې مینځي پدې باندې دغونه پات کې یو چاته ښکاری چې دا په ترشي دی د دې وبو ساتل او د دې وبونه ساتنه کول څنګه امکان لري او په غیر د دینه دا په کوم موردو کې دا وب کارولای شو
دا سروي وب او عمر انداز دا سروي نه دي کوم چې د لوی سمندرونه سروي وب لري او واستي سروي وب د تصفیه لپاره د سکاویو ماشينونو جوړ شوې دي عربي وادونه ایران هم دا ټکنالوژي لري د عربو سمندرګي چورته وای د دې او به خوګوي او به ترې استفاده کی یعنی د ترو بو مشکل په ډیر هوادونه کې دا خو څومره کې د ترو بو مشکل دا په هغه اندازې نه دي د دې خوند لیک خراب او صابون په کې خقف نه کوي کالي نه پاکي دوی نه پاکي او زموږ خلک وای خو یو بدی تر ویو بدی دا څه ده چې دا د خاور لاندې یو اندازې خوره او مالګې دي دغه د خوراک مالګې نه غیر نور مالګې هم دي املاح معدني ورته وایي نو دا قلبي خاصیت لري دا شته ده کله چې د ځمکې لاندې اوبو سطح د بارانو په دې کې زیاته شي دا اوبه د ښکته نه راپورته کیږي د ځمکې سر ته دغه مالګې راوړي بله ورځ بیا دا نورې اوبه چې راشي دا بیا ورسره منحل کیږي دا هم مالګې نه کیږي د دې چاره دا ده چې زحکشي وشي په دغسې منطقو کې دا زهکشی کی دا اوبه چې دا مالګلری دا ټول یوزي او دا بارانو د سیلاو په دی وخت دا اوبه بیرته دا مالګ کوزي کټکایي په دې ترتیب سره زمونږ خوږی او بنور نه مالګینی کیږي اما هغه منطقې چې هلته بیا مالګ ډیر د هرات کې نمکسار یا ځینې نور ځایونه هغه چې ډیر مالګینی دی هغه ته موږ ضرورت نه لرو موږ دا خوږی او به هم چې کی وساتو تصفیه کړی شو او دا زهکشی او سیستم څوبلرو مشکل نه پیدا کیږي خو په دغه عمر کلونه کې ماړو به ارزو کې چې موږ د وبودي مدیریت لپاره هیڅ کوم اقدام نه وکړای نه مو د خوږی وبو او صحی پاکي وبو دا سمي مدیریت کړی وي کوم کانالیزیشن نه وکړي
دلته په ختنه کوم اوس چې د شبرغان موضوع ده کورنی ترشو بوته یو څلاس رسای لري او پاکو بوته لاس رسای نه لري او ټانکار په 8000 روپۍ اخلي دوی خپل نه شي کولای چې په کور کې داسې وړوکی سیستم څورته برابر کړي دا او به یو څه پاکي کړي یاد سکول وړې کړي کنه حتمان باید حکومت په دې برخه کې څه اقدام وکړي
متاسفانه یو هغه د اوبو تصفیه کول دي چې دوی د ولاړو اوبونه یا هغه سیندونه چې اوبه یې خړې دي یا هغه د تروي نه دي خو اوبه دي ناپاکې دي د دې دپاره داسې اودانونه جوړوي لاندې غټې تیږې وي بیا داسې لږ جغل وي بیا د سکرو یوه طبقه جوړوي بیا ښه میده جغل اچوي په دې باندې چې څومره ناپاکې اوبه هم واچوي دا بیا هلته فلتر کیږي کاملا صحیح دي دغه د څلورو طبقو نه جغل سکاره بیا یو څو غټ شغل او غټ سیګ دینه چې تیریږي دا د صحیح اوبو باندې اړول کیږي اما د مالګینو اوبو تصفیه کولو ټکنالوژي موږ نه لرو هغه نو په هغه صورت کې کیږي چې د ولایت په سطح دولت دا ټکنالوژي فعال کړي او بیا د ټولې منطقې یا د سکول لپاره کم له کمه دا تصفیه کړي چې خلک نشي کولای خلک فقط دغه خړې اوبه د دندونو اوبه یا دغه سیندونه چې ناولې شوي دي دغه اوبه تصفیه کولای شي د سکول لپاره یا د باران دندونو چې دوی خیری کړی وي او باران وبې ذخیره کړی وي بیا په همدغه ودانونو کې ځان ته پاکي کې دا هم کولای شي اما هغه مالګینی وبو چې هغه بیا نو محلول شکل لري دا مخلوط نه ده محلول ده محلول بیا ټکنالوژي غواړي هغه زمونږ خپل خلک نشي کولای نو په شغل باندې کې یو په باندې متاسفانه اما موږ د خوږو وبو د صحیح وبو امکانات لرو په هر ځای کې لرو په همدې جوزجان کې هم لرو بالکل ډېر ښه وبو تیارولای شو هغه منطقي چې خاور مالګینه د وبتر وی شوې دي ځکه چې کنه د شوي لکه قاری سپ چې مهرباني وکړه دغه په خاطر موږ د نل دوانی او د کانالونو په استرلو سره موږ د خلکو ته وب رسولې شو ټانکر تیل مصرفي یو وسیله ده د یو ځای نه وګراوړي بل ځای ته په کم اندازې وګراوړي او د چې ویل وزارت سره د غیر اقتصادي ده د شیوال طریقه نه ده موږ تاسو د وب رسولو سیستمونه لرو چې 2 کیلومتره لکه دا د غازو پایپونه چې د ځمکې لاندې دی وو د پاره دغه سیده سبولې د منطقو ته تاسو وګورئ چې د ترکیه نه د ایران نه اوبه ځي اسرائیل ته څومره مسافت ده ډېر زیاته مسافه ده په باندې خرڅوي یا بعضې هیوادونه د خپلو تیر په مقابل کې عربي عراق او سوریه او دا خوږې اوبه اخلي دا د البرز د غره د ایران نه دوی په دغه د اوبو شبکې جوړې کړي دي په دغومره فاصله یې ورته رسي او موږ خو په دغه لنډه فاصله کې دغه د جوزجان شاوخوا دې خواته د هریرود سیند تیریږي او دی د دې نه موږ دا سرچینې دې خواته هغه د هندوکش د فرعي سلسلونه شمال خواته دغه دی کې موږ دا ښه صحیح ده اوبه رسولی شو خلکو ته دوی دې تشویش نه کوي منتها چې نظام جوړ شي حکومتداري وشي او موږ یوه ښه اداره ولرو د مدیریت لپاره یې لارې چارې وسنجوو دا د تشویش د اوبو کلات تشویش دا صحیح ده اوبو سطح چټیږي دا ټول مشکلات بوي اما د خوږو او د تروو اوبو مشکل غټ نه ده
ډېرې زیاتې مننه کور ودان د دیال صاحب تاسو بیرته راګرځم اوریدونکي لرو سلام ستړي مشي
سلام فردي سلام
خیاسته سات مخده احمدی صاحب خیر اغلی د بغلان نه تاسو ته یو بغلان کې وبو ته لاسرسي څنګه ده
او مننه نرمته سلامونه وایم فردي فورې وخت په دا لکه ملما صاحب چې ویل دا ترشي وبو یا تروي وبو خو ما یو دغه نظر فردي وګوره چې افغانستان ته یعنی څومره دوايي له بیروت باندې راځي نورمال کو نه راځي نه خپل موږ ته چې څومره فابریکې لرو دوا ته ولي دیږي نو دا غون مشکلاتونه دی وبو دي چې په کورو کې زیاتره خلک وبو نه لري بیا غا کوم کې سي دغه استفاده کوي ک سي یا غیر سي یا تقریبا ترشي یا چې یو بو څنګه ډیر د افغانستان کې وخت چې یو بو زیاتره جوړ کې ترشي دي نو دا ناروغان چې وګړي د څنګه مسانه وګړي یا د بډور هغه وګړي د شه خبره دا زیاتره خلک ګورل کوي چې دوه درې ناروغان یا مریضان دي نو ته وګورې چې دا روغتون ته ورشي ډاکټرانو باندې نوبات نه یا کلینیکو ته ورشي نوبات نه وي دا غوند د مشکلاتونو دی وګول اټل دی تقریبا دا وګړي موږ ته صحیح نه دي چې کم څه خلک سي یعنی پاک وګول لري یعنی دا ته وګول لري زیاتره خلک خدای شته دا ککرو بونه استفاده کوي یا تروی یا ترشی یا مثلا نور آباد لري تقریبا وګوره شي خپل وګي یا تقریبا غیر شي نو دا وګړه دا ناروغي خو تاسو په ګرو کې چې دا ناروغي زیاتره موږ وګونه پیدا کیږي ولې وړ ماشومان چې تګي سي خامہ خاغار کوم څه برابر کې شي کیه دا مشکله دی دا
پخلان کې وب پاکو بوت لاسرسي څنګه د حالت تاسو کوم وګونه استفاده کوي څاو پاسې نلونه شته دي څنګه دلته تاسو وب څنګه تر لاسه کوي
پرې ښه پښتنه د خپل خپل سالرو وخت خو به صحیح دی هوت لکه ترشي دې مګاونه استفاده نکو تقریبا نن نلکی دی نلکو نه استفاده کو ما هم کوشش کوم چې مونږ یو فلټر ته واخلو نو د خپل اوبو څخه ډیر ثابت اوبو دی پاکه رنی دی خو مونږه لکه ترشي دی دې نه استفاده نکو موږ چې ویلې کوم نیالګي کورو کال په کال یا ګلان کورو دا زیاتره وچی دی نو دا مشکلاتونه دغه اوبو دی دغه باج نه هدو نشي دی او شاره یاد باج مسی سي دغه باید دغه روغتیا غته چې پګر کینو دغه چې بخشه دی وګم پګرو کې دي چې مسی دغه زیاتره خلک وګوره افغانستان کې خو افغانستان وګوره چې څنګه متاج نه لرو بیا هم دغه مسی سي دغه نور کوم کونه کینو دغه تر باندې دی وګ پګل شي خلک سره کوم کونه کړی یا فلټر نه ور کړی یا ساګانو کې یو سنجال څه وای دا په تر ویل دا ناروغي به کم سي وګوره سمره مرجان دی ما مخ کې ویل سمره خل
بغلان پڑا باندھے چلتا خلک څنګه پاکو بوت لاسرسی لري موږ سره خپل نظر شریک کور ودان دودیال صاحب بیرته تاسو ته راځم موږ ټول په دې پویږو چې بلا بلی ناروغیان د ناپاکو بو نه رامنځته کیږي یا څوک پاکو بو ته لاسرسی ونه لري په هغې سیمو کې دغه ډول ناروغیان ډېرې زیاتې وي خو په ټوله کې په دغې برخه کې د حکومت مسؤلیت ټول دې ته اشاره کوي چې حکومت مسؤول ده یا نړیواله ټولنه په دې برخه کې مسؤوله ده چې دوی باید دغه کسانو ته چې دوی د دغې نړیواله ټولنې یوه برخه د خدمات برابر کړي یا په بندونو باندې په سینونو باندې سرمایه گذاري وکړي تر څو پاک او بدوي ته وساتي دغه برخه کې حکومت روسه پوری څومره خپل مسؤلیت ادا کړی دی نړیواله ټولنې څومره ادا کړی دی او خلکو څومره خپل مسؤلیت ادا کړی چې دغه هم محیط کې پاک او بو وساتلی شي او هم خپل پاک او بو استفاده وکړي
بالکل ډیر ضروری پوښتنه وکړه حکومتونه د دې لپاره بیلابیل ادارې لري زه به دغه نږدې ګاونډی پاکستان تاسو ته ووایم پاکستان یو مستقله اداره لري په نوم د واپ ده WAPDA یا دی منابع او دی اوبو دی مدیریت کولو او انکشاف او پرمختیا اداره دا په پاکستان په څلورو مهمو ایالتونو کې بیا په هر ولسوالۍ او په هر ښار کې دا اداره شعبات لري، ډېر مجهز دفترونه لري، د دې مامورین ټول دولتي موټر ورته په اختیار کې دي او دولتي کورونه لري، دولتي کورونه ورته ورکړل شوي، اوچت معاش لري، موټر ترانسپورت تحقیق وسایل دا ورته مهیا دي. په ایران کې دغسې مدیریت آب و شیلات ها او دا بیا ایران کې بیا جدا خبره ده، یوازې د څښلو د زراعت لپاره نه، هغوی دغه دی کبانو د نیولې په دې مقصد باندې اوبه ډېرې استفاده کوي او ډېرې تر هغه لاندې نیولې دي. په هند کې اضافه د 15% د بودیجه د هغوی د اوبو دپاره د څښاک د صحي اوبو دپاره تخصیص کړې ده، باوجود دې چې هند ښه پوره سیندونه هم لري او د اوبو ډېر مشکلات هم لري، خو بعضې منطقې یو څه د اوبو کمبود سره وي. دغسې موږ داسې هم چې شمال همسایګان چې موږ ګورو، تاجکستان، ازبکستان، په اندکترین زموږ حرکت سره چې موږ په خپله خاوره کې د اوبو مدیریت شروع کړي او دا کانال یې وړکې کانال غواړو وباسو، د دوی حکومتونو څومره ټکان وخوړه، څومره متوجه دي. نو دغسې د دنیا په سطحه داسې ملکونه دي، د دنیا په سطحه 12% ټول د ټولو سیندونو نه 12% په مصنوعي توګه په تخنیکي کار سره ایستل شوي دي. خلکو داسې سیندونه ایستلي دي په ماشینو ټرکټرو په دې باندې چې حتی بیړۍ پکې چلول کېږي، نو د اوبو دپاره په دې اندازه باندې کار کوي. نورو ملکونو کې ورته ادارات لري، وسایل او ټکنالوژي لري. موږ په افغانستان کې متاسفانه یو وزارت درلود په نوم د آب و برق، دا د اوبو مدیریت یو وخت وزارت زراعت سره و، بیا دا بېرته تقسیم کړو سره هم انکشاف دیهات او زراعت او هم وزارت آب و برق. بیا وزارت آب و برق په دوه جوړه شوله، د برق اداره جدا شوله، د اوبو ملي اداره جدا شوله. دغه ادارو کله به کارونه موازي روان و، کله به یو د بل په تمه به دا کارونه ګډوډ پاتې و. داسې وضعیت رانغی، ثبات پیدا نه شو چې دغه ادارو ښه استحکام موندلی وای او با تجربه کسان موږ په دې کې پیدا کړي وای. داسې ثبات موجود وای چې موږ اوبه مهار کړی وای، اوبه مدیریت کړی وای. یوه خبر را پیدا شوله چې اوبه زموږ آبرو، آب آبرو ما، تر څو فرصت برابرېده چې دې ته ځان برابر کړو، بېرته هر څه ګډوډ شوله. موږ په ډېرو برخو کې د تحصیلي رشتې لرو، متاسفانه د هایدروجي او هایدرومتري په برخه کې موږ نه لرو، یوازې په پل تخنیک کې یوه وړه څانګه لرو. نو چې لازم کدرونه نه وي، لازم پروژه نه وي، لازم بودیجه نه وي او فعال ادارات ورته نه وي، نو دا چاره خو نه کېږي. موږ په دې برخه ته کمه توجه کړې ده.
ډېره زیاته مننه بیرته تاسو سره ګرځم. اوریدونکي ته ورځو، سلام، ستړي مه شئ.
علي د هلمند د نوزاد ولسوالۍ
څخه مننه. کور ودان چې د هلمند نه دې اړیکې نیولې ده. که څه هم موږ ټول په دې خبرې چې په هلمند کې د اوبو یو څه ستونزه شته، تاسو راته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایه. پاکې اوبه لکمه کوئ؟
دغه زموږ ولسوالي چې د پخوا کاریزونه وه، 360 کاریز وه د نوزاد ولسوالي، نو په دغه کې اوس یو کاریز لا هم اوبه نه لري. بس دغه برمي او څه وي دي، یو سل او یو نیم سل متره برمي او یا شمسي هندارې دي، دغه یې تک تک شولې، خو هغه هم اوس وچې شولې. نو د اوبو څه نامعلومه یو، بس دغه مستقتقله ولسوالي د واشیر دی، نوزاد بیا بېخي ډېر وچ دی. نو دا خلک ځي بارېږي، دغسې هلمند ته ځي، کندهار ته ځي، د هرات خواته ځي. نو په ستونزه کې ډېر راګیر دی بیچارهګه.
او زراعت هم دغه برمونه استفاده کوله که نه کوم بله طریقه وه؟
یا هغه خو کاریزونه وه، کاریزونه د سیتانه ورته ویله، هغه پخوا کاریزونه بیا هغه وچ سوله پر مخ، نو هغه به یعنې اوبه وي، دغه وچ بیا برمي دي، برمي یې وهلي دي، برمي هم اوس وچې سولي. نو که اوس بله چاره یا اخري چانس پاته دی، که چېرې بندونه جوړ کړي، د نوزاد ولسوالۍ کې یو بند دی، تنګي په نامه دی، یو دره ده. نو دغه که خلک وایي چې دغه وتړل شي، هغه غوښتنې هم ځینې کوي، نو به ډېره شي عمارت کسانه.
تاسې غوښتنه کړې ده چې دا بند درته جوړ شي که نه؟
بلې، و خو خلک ورځي ولایت ته، ورځي ورته وایي، دوی ژمنه ورسره کوي، وایي سمه ده سمه ده، نن سبا بس دا غواي نور عملی کار نه دی کړی
مدنه کور ودان چې د نوزاد نه دی اړیکې نیولې وو د هغه ولسوالۍ د ستونزو په اړه د مکسر خپل نظر شریک کړ. کور ودان بل اوریدونکو مخلو بیا د دیال صاحب ته ورځو سلام ستړي مشه.
السلام علیکم.
علیکم سلام. نوم دې راته واخله د کوم ولایت نه دی اړیکې نیولې؟
فریدا سیال ز لیک تر غلی عبدالحنان مومین هم کندهار.
عبدالحنان د کندهار ستړي مشه په خیر راغلی. تاسو ته کندهار کې د خلکو وضعیت څنګه د پاکو اوبو ته څنګه لاسرسی پیدا کوي او پاکې اوبه لري په سیمه کې کنه؟
پر دې خور زه به تاسو ته یو خبره وکړم کنه. زما وزر دې
خور یو مهرباني اور
یو اسو زه خو مخور دغه اساس نه شراب چې تاسو نه شراب پر منځنی سپور دغه یو تا اوس څه کار نه کی خور او پر ستا ما ټول تل داس ته حل کیږي خدا سم ده نصف حل
مو ساسې ستونزه ما شریک کړي و ساسې غږ ما مغه پروګرام نو وست د پښتو برخه او دری برخه د چرانت مو واسته او چې په افغانستان پاسویل کې د ستونزه د چې موږ ته پیال ته سم کار نه کوي دوی غږ نه اوري دوی ول چې کار باندې روان ده لکه یاد چې دغه ستونزه حل کینه دا چې ولې نه ده حل شوی وړاندې موریدونکو شکایت درلود په شبرغان او بغلان کې هم سمګ نشرات ویل چې ناوري دل کیږي نو زبابیا یو ځل ساسې دغه ستونزه شریکه کړم
د بل رادیو نشرات په ګډیز خور راشنا رادیو نشرات په ګډیز
هغه مو هم مخ شریکه کړي و زبابیا نن د دې ستونزه یو ځل بیا یادونه وکړه
مننه. نو خور زه د اوبو د یاده پاک چاپیال دغه ته خور کډر توه مخور دلته موږ دغه دولتینه لونه لرو کنه دغه دولتینه لونه دلته په جرل سورس کرای لکه یان دي کډر توه ما تخپل فکر وکړه په جرل سورس کې چې یو څوک چاته 200 بوري لکی او هغه وبته په جرل سورس کې په کور کې ساته دغه وبو په څه حال یان دي دغه وبو رنګ او خن ګرد سره اوړي نو دلته موږ یکی نه د وبو سره ستونزه لرو
څاګانی خو څوک نه وباسي جوړی څاګانی
څاګانی خو څوک وباسي هغه وچ سی کنه کډرته دلته پرون مش په کلی کې چا ساي سلی و تقریبا پر نیوی متر لامو هغه څه وچ سوی و نو دلته اوس که هر څومره تبر ما وي اله چې یو میاشه دوه میاشه به بدر کې هغه نور وچ
او دغه نلونه کې مچو برازي دا د کم زین درزي
دا دلته د کندهار په ولایت کې یو ساحه د فکر کوم د شکر شمه وکی او برمره دغه برمې سقرا او هغه او بوت چې ما اکثره وخت وروي په دا خاطر باندې بیا ته موږ وی شو نو بیا هغه وخت مې وی شو بیا هغه وخت استفاده نکوم
د کندهار اوسیدونکو دغه سون زالت طالب شرواک سره شریک کړي دا چې د غور ور باندې وکړي یو څه حلار ورته پیدا شي
کله ته مخور هم د یو بل رسنی د اړیم د سون شریک کله خو د هغه خبره کوي چې پر مثال یي مشتوای چې موږ پر نور برمو باندې کار روان کړی دي چې دغه سون حل شي دغه په خطر کې موږ ورته ویل وداري تقریبا اوس نه به شي ډیر وخت دی لکه لوري په زمیا شو چې دغه سون لا پر ځای پاته ده نه ده حل شوی نو موږ نه پېژو چې موږ مونږ کارین چې نه اوري اوس ته موږ بیا دا غوم نه مهمې چې مشکل پڅ کې دي ولې د کندهار دی ولایت غم نه کړی کیږي یعنی خور زه تاسو ابل اوراس تقریبا د شپې بولس په 2000 وته مې کار مې وو په بازار کې د چا سره د مریضۍ په خاطر باندې مریضوم کله چې راوتلم یو کس ته چاترو ازته ولار دی وای د شنګو براتی موږ شنګو بنل درو یعنی تاسو خپل فکر وکي شپه د استراحت لپاره دی شپه ورته د پاره چې اوس په چاترو ازو ټکی چې تماس شنګو برک یعنی دوبو دغه نه بد حالي په کندهار کې
مانه نه کور ودان ژوند یو سي چې د کندهار نه د اړیکې نیولې و او د کندهار ستونزې در سره شریک کړې دوی ال صاحب په افغانستان کې د اوبو د ستونزې تازه نه ده هغه وخت لا چې زما یادې موږ ماشومان و دغه کابل کې مختلف سیمو کې چې موږ ژوند کړای موږ په بوشکو کې وبراوړل زما په یاد دي چې هغه بیا موږ څو ورځې ساتل بیا په دې وروسته یو کلونو کې نلونه راتیر شول هیڅ حکومتونه دغه موضوع ته ولې پام نه کوي هغه تیر حکومت او کدا اوسنۍ حکومت ته تو یوازې په مغه سیاسي مسایل وخت دی او دغه موضوعات ور نه هېر دي څنګه کېدای شي چې د حکومتونو توجه د اقل دغه موضوعات ته چې هغه وچ کالی ده یا په ټوله کې د اوبو کمښت راووري
ما اړوند به ارزو کې دا د ګاونډي هوادونو د اداراتو مثال او د بودیجې او د پروژو نمونه مې واخیستل لاند لاند موږ په افغانستان کې متاسفانه البته ډېر مخکې د جنگونو نه مخکې د اوبو مدیریت کولو کانالونو بندونو د دې ته توجه و د زړشاو په وخت کې موږ بندونه دروځو د نغنو بند په غزنی کې د سندره د سردې بندو د درونته بندو دغه سې جبل سراج کې دغه سې کجکی او د میدان ورده کې کندهار کې بعد بندونه یو یو جوړ شول او ډیر تاثیر کړی وو. اما وروسته دغه نه د جنگو له امله دولتونو توجه ونه کړه، ولو که بودیجه او ادارات یې هم درلودل ډیر په غلط روان وو. مثلا انکشاف دهات دغه برمی ایستل چې دغه سر سړی برمی وباسي، دا اول دغه انکشاف دهات دا کار شروع کړ. موږ ډیر ورته وویل چې دا غلط کار دی، مه کوئ چې د اوبو سطح نور هم ټیټه ځي. نو د دې پروژه نور څه دواسه نه و پوره، د دې په ځای چې شین فرش زیات کړي، ځنګلونه ته پراختیا ورکړي، د دې په ځای چې بندونه او کانالونه وکاږي، دوی به لګیا وو کلي ته به سړکونه ایستل، کلي ته به چې سړک لاړل نو عمومي سړک به د ځان سره دوکان او کور او دا به کور شنه ساحه به ټوله له منځه لاړه، پلونه یې جوړول پټیو په دې باندې. حال دا چې دوی سړکونه باید دغه بیریاګانو ته ایستلي وای، کلي او کورونه او د ځمکې غیر زراعتي استعمال ټول باید په دغه دښتو کې وای، خو دوی دغه زراعتي استعمال ټول وخت د کار ویست. بل کار یې غلط دا و چې دغه برمی او د څاګانې ایستلي او دوی ګزارش ورکاوه دهکده آزاد می شود. دهکده آزاد می شود را د افغانستان کې پروګرام و یو ساعت وخت یې درلوده، او همدا به یې ویل چې پلانیزي کې دومره کوریان ویستل، ټول پلانیزي کې دومره څاګانې، او دا ټول د افغانستان دپاره زهر وو. نو دولتونو نه یوازې چا چې کار ونه کړ، بلکې ډېر لوی خیانت یې وکړ، ډېره لویه غلطي یې وکړله. اوس دغه د زموږ خلک هم په دې هلمند دوکاندارو په دې کې تاسو وګورئ څومره کوریان، او بیا دا وګورئ چې خلک په کې لویږي، تراکتور په کې لویږي، حیوانات په کې لویږي، سر په کې لویږي، ژوند ته یې هم خطر ده او اوبه هم دراوځي. ځکه دغه اکویفر ورته وایي د ځمکو اوبو لاندې طبقات دغه دي، د ځمکې لاندې اکویفرونه وار په وار تش شول. بیا دا یوازې د اوبو مشکل نه ده، دا بیا د ځمکې هغه تکتونیکي حرکات رامنځته کېږي، زلزلې د ځمکې نشست دا پېښېږي. همدغه اوس هم په کابل کې په ډېرو ځایونو کې چې تاسو وګورئ د برق پایې او دیوالونه کاږه شوي دي. دا علت دا دی چې کته د ځمکې اوبه ټولې راوستل شولې، خلاګانې ایجاد شولې، د اوبو سطحه ټیټه شوله، دا د ځمکې په سر ژوند باندې هم تاثیر کوي. یوازې د څښاک د اوبو کمی نه ده، یوازې د اوبو قیمته کېدل نه دي، بلکې دا نور تاثیرات هم لري. اما دا متاسفانه موږ ډېر ویلې دغه ده، اوس هم دا پروګرام زموږ روان ده په همدې باندې، تر څو د دې لپاره علمي لارې چارې ونه سنجوو، تر څو فعاله ادارات موږ جوړ نه کړو، تر څو مؤثرې پروژې موږ تطبیق نه کړو، دا مشکل به دغسې دوام ولري. اما د حل لارې شته ده، دومره ډېر ښه امکانات چې د اوبو په هکله افغانستان لري، خصوصا د څښلو اوبو په هکله، خیر زراعت ته به هم برابرې کړو، صنعت دپاره به هم اوبه کړو برابرې کړو، د کبانو روزنې د ټولو د استفادو دپاره به موږ اوبه برابرې کړی شو، خو د څښلو دپاره د اوبو برابرول قطعا مشکل نه ده، ډېر اسانه کار ده. کافي اندازه اوبه لرو، موږ ډېرې ښې اوبه لرو، ډېرې باکیفیته اوبه لرو، خو چې زموږ ادارات زموږ حکومت واوسي او موږ مسلکي تخصص واکي ادارات ولرو، زه په ډاډ سره ویلی شم خلکو ته، اطمینان ورکولی شم چې په دغه هلمند و قندار و نیمروز و فراه کې چې ډېره وچکالي ده، دغه ته هم کافي اندازه د څښلو اوبه هم رسولی شو، حتی موږ زراعت ته هم اوبه رسولی شو.
تو دل صاحب وبخې، کچری بیا حکومتونه توجه ونه کی، اوس لکه په سویل کې ډېر خلک ګر شوې دي چې خپلې مینې پرېږ دی، خپل ځایونه پرېږ دی، ورته رسیدګي نه کیږي، غږ نه اورېدل کیږي. فکر نه کوي چې یو بل بحران چې د اوبو د کمښت نه کچری مدیریت یې ونه شي ورته پام ونه شي، را روان دی او په افغانستان کې احتمالا دې ته بل لار هواروي چې بل بحران به سیاسي نه بلکې پر اوبو یا دغه مسایلو باندې چې موږ اصلا ورته پام نه کوو، ډېر داسې په پام کې نیسو چې دا اصلا د اهمیت وړ نه دي، په دې مسایلو به زموږ جګړه وي او زموږ جنجال وي.
تاسو مطلب د اوبو نه سمه استفاده کول د خلکو
په یو ورته د حکومتونو لخوا پام نه کول، یا دغه سیمو ته چې تاسو ویل چې اوبه رسیدل ورته امکان لري، خو دا د اوس هغه سیمو نه خلک زی وزي کورونه پرېږدي، که چیرې دغه د رسیدګي ونه شي، دغه بحران مدیریت نشي، ساسې پان باندې را روان بحران چې په افغانستان کې بیا به ورسره خلک لاسو ګریوان وي، د اوبو بحران بنوي.
ولنه موږ خدا ته شیش لرو، خلکو هم دا اندېښنه څرګنده کړې ده، او دا خطر دا 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 زنګ د خطر ول شوی ده، د پسې عواقب نور هم ډیر خطرناک دي. د څښاک اوبه چې خلک مجبوریږي، او بیا دا د دوی په اقتصاد باندې دومره فشار راوړي، بیا دا نور سیمو ته ځي، بیا صحت ورسره خرابیږي، او بیا د کاروبار نه پاتې کیږي، بیا هغه سیمو کې چې فعلا اوبه لري بله ورځ دغه هم بیا بې اوبو کیږي. دا بحران دومره پراخیږي کله مدیریت ونو کو کله چ چاره ونو کو چاره ورته ونه سنجو مخه ونه نیسو او تدابیر ورته ونه لرو دا بحران نورم خلاصي پراخ کیږي هغه زونی چوبل لري هغه هم به وبو کیږي موږ داسې زمينه هم درلودل چې خې پورا چینه او کاریزونه درلودل وس هغه هم چې شوې دي هغه زمينه کې چې بیا د بمبې امکانات نور به دغه لپاره هم بل ورځ وبونه لرو دا بحران وخت زیاتی لوده په هم په ټوله نړۍ کې هم په خصوصا په افغانستان کې
مدنه ډیره زیاته کور مودان ژوندی اوسې پوهاند استاد بشیر دودیال و چې په افغانستان کې د اوبو د کمښت او همدارنګه چې څنګه امکان لري په افغانستان کې د اوبو بحران مدیریت کو موږ سره خپل نظرونه شریک کړل او همدارنګه له تاسو اوریدونکو هم نړۍ مننه چې زنګونه مو وهل او د خپلې سیمې حال مو راته تر بل پروګرام ښه چاري
خوبانی مرتبی دی مبارک شای شاہ شاخ و بانه.